السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست ویم تخنیکی چاري میر احمد صافه مختوړي د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ولسمشر ډانلډ ترامپ له تازه پریکړې وروسته ویلي چې وختي او ناهمغږي وتل به ډیر ګران پریوزي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارڅ مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
د امریکا د متحده ایالاتونو د سینا مشر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د شر وتلو پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړه افغان ځواکونو د کندوز د دشتي ارچي ولسوالۍ له مرکزه طالبان په شا کړل او د امریکا ولسمشر له خپلو سلاکارانو سره د ایران پر اټومي تاسیساتو د احتمالي برید مسله وڅېړله د خبرونو تفصیل د امریکا په سینا کې د اکثریت مشر میچ مکانل افغانستان د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو په خاطر خبرداري ورکړ مکانل پروند سینا غونډې ته وویل چې دا اقدام شایي ډیر خطرناک وي
A rapid withdrawal of U.S. forces from Afghanistan now.
لا افغانستان د امریکایي ځواکونو ژر وتل زموږ متحدین اغیزمنوي او هغه کسان به خوشاله کړي چې زموږ زیان وړي. په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې. طالبان د سولې تړون ته ژمن نه دي. د افغانستان څخه وار نه مخه زموږ د ځواکونو استل به تر هغه بده پایله ولري چې په 2011 کې اوباما له عراق پوځیان وایستل.
تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې ولسمشر ترامپ غواړي په راتلونکو څو ورځو کې په دغو دوو هیوادو کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمیدو اعلان وکړي سناتور مکانل څرګندوي چې د پوځیانو د شمیر ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پریښودل به وګڼل شي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کندوز د شتارچي ولسوالۍ د مرکز د بیانولو خبر ورکړ اسد الله خالد نن ولسی جرګې ته وویل
د کندوز ولسوالۍ د شتارچي
په کندوز کې طالبان د دشتارچي ولسوالۍ بازار ته نن وتل د خدای شکر دی مخکې تر دې چې زدل تر شم د ځای مو بیرته ونیو لا څو ساته بدلونونو پرته بل څه نه وو
تر دې مخکې د کندوز سیمه ییز چارواکو له طالبانو څخه د دشتارچي د ولسوالۍ د مرکز د پاکېدو خبر ورکړی وو دشتارچي ولسوالۍ په شمال ختیځ زون کې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ دفتر لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم په برخه کې د ډیرو مرستو ژمنه وکړي سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دفتر دا غوښتنه د افغانستان لپاره په جنوا کې د مرستندوی غونډې په درشل کې په یو بیان کې کړې ده ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په جنوا کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د اعلان او د شویو مرستو د ارزونې غونډه وشي د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ دفتر څرګندوي په هغو ماشومانو کې چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي شپېته په سلو کې نجونې دي د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي د خبر لمخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتکې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي له ازادي راډیو خبرونه اوري د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته د تګ یو لار وروسته تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستانه وباسي وروسته تر دې چې د اکتوبر په وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اسلام د پیغمبر د کارتون په شمول د کارتونونو د خپرېدو د حق دفاع وکړه په یو شمېر اسلامي هیوادو کې د فرانسې پر ضد مظاهرې وشوې د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو ملاتړ یو د نومبر په 15مه اسلام آباد ته د تګ ولاره د اعتراض په ډول بند کړه او له پولیسو سره یې شخړې وکړې یو افراطي مولا چې د دې اعتراضونو مشي کوي له حکومت غوښتي دي چې د فرانسې سفیر وباسي او د فرانسې پر مالونو بندیز ولګوي د پاکستان د کورنیو او دینی چارو وزارتونو او بخشي وزیرانو تیر شپه د دې دلیل مشانو سره خبري وکړي او شمنه یې ورکړه چې پارلمان به د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع وڅېړي حکومت په ورته وخت کې د فرانسې د مالونو د بندیز شمنه ورکړه خو دا معلومه نه ده چې دا بل فرانسې څخه د وارداتو په ګډون وي په داسې حال کې چې د ولسمشر په توګه د ډانلډ ترامپ د پاتېدو لپاره نږدې دوه میاشتې پاتې دي د خپلو جګپوړو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي مرکزونو د احتمالي برید پوښتنه کړې ده نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې ډانلډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د نومبر په 12مه په یوه غونډه کې چې د یو شمېر سلاکاران مرستیال مایک پینس د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او لوی درسیز مارک میلی هم پکې وو پوښتنه وکړه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو کې به په راتلونکي اونیو کې برید وشي څرنګه به وي. د ورسپانې په باور د غونډې برخوالو ولسمشر ټرمپ ته د برید کولو مشوره ورنکړه او خبرداری ورکړ چې دا سیاسته د ټرمپ د کار په روسیو اونیو کې شایي ولویه ستونزه رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي دي چې سلاکارانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته احتمالي صحنه انځور کړه او ټرمپ پریکړه وکړه چې دا کار ونشي. او روسي خبردار چې څلور فضانه وردان سپیکس ایکس سپوږمکۍ نن د مځکې مدار ته ورسول، دا لومړی ځل دی چې د امریکایي چې د امریکا فضایي تحقیقاتي مرکز یا ناسا د روسي له سپوږمکیو پرته دا کار کړی او غواړي چې په دوامدار ډول دې ته ادامه ورکړي. د سپیس ایکس سپوږمکۍ پرون د امریکا د متحده ایالاتونو له لویدیځ څخه د اوهایو د ایالت پر سر فضا ته واستول شوه او دې سفر 28 ساعته وخت ونیو.
احمد شیبرو دی افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه ویل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وختي او ناهمغږي وتل به ډیر ګران پریوزي. تر دې مخکې د امریکا د سنا جرګې او اکثریت یعنی جمهوري پالو مشر میچ مکانل هم اندېښنه ښودلې وه.
A rapid withdrawal of US forces from Afghanistan now.
La Afghanistan da amrikai zwa kuno jarwa talzbug mutahidin aghizmanawi aw haga kasan ba khoshala kri chiz mug ziyan wari.
Da Afghanistan dafa numand wazir Asadullah Khalid nan pa ulisi jirga ke khpal makari programuna tashreek kala aw da sul pa masala ya ham khabari wakri.
Mutmain nestem ki muzakarat natija bata.
نور مهم مسائل هم لرو. په دویمه نیمایی که به د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګولې اچار تفریح خپرونه واورئ. ازادي رادیو ته غوږ استرازول لمړي مطلب ته د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړه او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تازه پریکړې وروسته ویلي چې وختي او ناهمغږي وتل به ډیر ګران پریوزي. تر دې مخکې د امریکا د سنا جرګې او د اکثریت یعنی جمهوري پالو مشر میچ مکانل هم ویلي وو له افغانستانه په چټکۍ وتل به د امریکا متحدین زیانمن کړي. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شی به را سره جزئیات شریکوي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هغو اندېښنو ته په پام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو دی او د امریکا د دفاع د نوي سرپرست وزیر کریستوفر میلر د وروستیو څرګندونو په شر راپورته شوي وایي له متحدو ایالتونو او د افغانستان په ماموریت کې ښکېلو له خپلو نورو متحدینو سره له نږدې په تماس کې دی. ستولتنبرګ وایي ناتو افغانستان ته پر متحدو ایالتونو د 2001 کال تروریستي برید وروسته د دې لپاره تللی چې دا مسله یقیني شي چې دا هیواد بیا د نړیوال تروریزم پر اډې بدل نه شي. هغه ویلي چې له اروپا او ورهاخوا په سلګونو زره سرتیرو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه دغه ماموریت مخ ته وړی چې له زرو زیاتو یې هم د دې ماموریت لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي اوس دوی له یوې سختې پریکړې سره مخامخ دي. نوموړی وایي شاوخوا 40 کاله ناتو او متحدینو یې په افغانستان کې تیر کړل او نور نه غواړي چې د زیات وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. خو په عین حال کې که له افغانستان نه ځواکونه ژر او له هماهنګۍ پرته ووځي ښایي تاوان به یې ډېر زیات وي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د دې خطر شته چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم پر اډې بدل شي او ترهګر له هغه ځایه زموږ پر هیوادونو حملې پلان کړي. هغه زیاته کړه د اسلامي دولت ډله یا داعش چې په عراق او سوریه کې خلافت ړنګ شوی ښایي افغانستان کې بېرته ځان سنبال کړي. د امریکا په استازو جرګه کې د جمهوری پالو مشر میچ مکینل هم له وخته مخکې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. هغه وایي
a rapid withdrawal of U.S. forces from Afghanistan now.
La Afghanistan ad amrikai zwakuno jar wa talz bug mutahidin aghizmanawi aw haga kasan ba khoshala krichiz mug ziyan wari pa Afghanistan ke shkhri ziyati shwi Taliban da soli tarin tajman nadi la Afghanistan khawar na kha zmug da zwakuno istalba tar haga bada paila wali che pa 2011 ke Obama la Iraq pauzian wester.
د ناتو د سرمنشي د رسنیو د دفتر لخوا ازادي رادیو ته په استول شوی خبر پانه کې د غرض ویل شوی چې ناتو او متحدین په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دغه پروسه د یوې برخې په توګه ناتو په افغانستان کې خپل حضور ډیر عیار کړی او وایي چې په دې هیواد کې به د خپل حضور په اړه غور کولو ته دوام ورکړي. د یادونې وړ بولو چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د ناتو په مشرۍ ماموریت کې 2000 سرتیري برخې لري چې له نیمایي زیاتې له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي.
ازادي راډیو ته غوښتل نوریاس نوري و چې د ناتو د سرمنشي یون ستولتنبرګ د څرګندونو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل. یون ستولتنبرګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ولسمشر ډونالد ترامپ له تازه پریکړې وروسته ویلي چې وختي او ناهمغږي وتل به ډیر ګران پریوزي. تر هغه مخکې د امریکا د سنا جرګې مشر مچ مکانل هم اندېښنه ښودلې وه. په همدغه تړاو باندې د شخړو او د سولو د سولې د مطالعاتو متخصص همدارنګه کار پو خغلی مشتاق رحیم همداشه به د ټلیفون په کرخه سره خبري کوي. رحیم صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیست سره خبري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر تازه داسې پریکړه کړې ده چې له افغانستان به د جنریټر 15 نور ځواکونه باسي. یوازې 2500 امریکایي پوځیان به پاتې کیږي. دغه تازه پریکړه ګڼ خبرګونونه پارولې دي. تازه د ناتو سرمنشي ویلي چې دغه پریکړه به ډیره ګرانه پریوزي او دوی اندېښنه ښودلې. څه فکر کوي امریکا خو له مخکې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله راپورته کړې ده، اوس چې عمل کوي متحدین یې په خاصه توګه ناټو ولې اندېښمنه ده؟
زه فکر کوم چې په لومړي کې خو د ناټو توقع دا وه چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هیواد د افغانستان په اړه کوم پالیسي یا کوم لرلیک چې هغه کې تغییر راشي، او په دې لړ کې دوی فکر کوي چې را پاتې دوه میاشتې یا څه کم دوه میاشتې به داسې وخت زمانه وي چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر شي ولې چې که تاسو په یاد ولرئ ناټو د دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوهې تړون لپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې د خبرګون راپورته کیږي ولې چې په هر حال دغه تړون شوی دی او دغه په رڼا کې که په جنوري کې نه وي نو تر اپریل پورې د امریکا ټول عسکر وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما همدا پام دی چې د دغه کم اړخونه چې اندېښنه ښیي د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې دغه رادیکال یا تونلارې برخورد چې و چې خودسری پریکړې کوي له هغې څخه راوګرځي او اجازه ورکړي چې نوې اداره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې پریکړې وکړي.
مننه. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19 باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پی خبر دی چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي، خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې، له ترهګرو سره خاصه توګه د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمیدل، ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوي. د القاعده د رهبرانو د وژل کېدو او له طالبانو سره د اړیکو راپورونه هم راغلي دي. تاوتریخوالي خو ټول ګوري چې په افغانستان کې ورسره بل زیات شوی دی. څه فکر کوي د امریکا دغه تازه پریکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که وبې هڅوي چې بلاخره په خپل ژمنو باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د تیر څو میاشتو نه دا ثابته شوه چې طالبان په هر حال د جګړې ماشینري پیاوړي ساتل غواړي، تر هغې حده پورې جګړه کول غواړي چې افغان لورې ته اړ باسي چې دوی کمې غوښتنې یا کمې تمې چې دي هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم که وضعیت کې کوم تغییر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعا موږ او تاسو د دې تجربه لرو د تېرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کوم دودیز سنګرونه چې دي هغه یو څه سړېږي او په غټو خارونو کې غټ بریدونه کېږي، د دې نه علاوه راستر بدلون نه راځي. اما د جګړې اوسنی وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی. د دې نه زیات شدت زه فکر نه کوم که طالبان هم وغواړي ولې چې نه غواړي چې دغه کوم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځيږي، خو په ټوله کې دا شدت به په خپل حال روان وي. یو توقع چې شنون کې لري په امریکا کې هم دا نظر دی، بایدن ګرچې اوسه پورې د افغانستان په اړه خپلو خبرو کې پس له دې چې ټاکنې ګټلې یوه خبره هم نه ده کړې، اما صرف دومره ویلي دي چې موږ وځو او البته وطن به مسؤولانه وي او تړون به داسې وي چې په افغانستان کې د ټیکاو بحث مطرح کړی دی. نو که طبیعي خبره ده تمدا ده چې هغوی به بیا کتنه کوي، خو زه فکر نه کوم چې طالبان به خپل جګړې لاس واخلي او د دې نه زیات شدت توقع هم نشته دی.
مننه غواړم اخر کې وپوښتم چې د ټرمپ دغه ټول خبرې او کومې پریکړې چې کړې دي دا که تطبیق شي د جنریټر 15 او چې کله نوی حکومت راځي د دغو پریکړو د بیرته ګرځېدو څومره امکان شته، او دغه فشارونه چې اوس دي د ناټو، فرانسې، د نورو هیوادونو د اندېښنو په ارتباط باندې به چې په افغانستان په اړه لري څومره، یعنې د امریکا نوی حکومت واڅوي چې د افغانستان په تړاو باندې واقعا جدي بیا کتنه وشي؟
ګوري که تاسو د بایدن بیانیه د ټاکنیز کمپاین په لړ کې او داغې نه وروسته وګورئ، نو په دواړو حالاتو کې د ټینګار دا و چې دی به د خپلو ملګرو هیوادونو سره په همغږي بیرته را پیدا کوي کومه چې د ټرمپ له کبله لاسه وتلې وه. همداراز نړیوال تړونونه چې امریکې کړي دي هغې ته به درناوی کوي او بیرته به بیا کتنه کوي، لکه د پاریس تړون یا د ایران سره چې کوم 15 هیوادونو تړون دی چې په دې لړ کې د طالبانو سره تړون هم یادونه کېدای شي. اما دا چې دغه کوم شرایط چې دي او دا شرایط پر ځای شوي دي که نه دي، دې ته به فوق العاده دوی کتنه کوي او د دې په رڼا کې به هڅه کوي چې طالبانو سره په داسې یو چوکاټ باندې موافقه وکړي چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي، د القاعده بحث چې مطرح دی دا له صحنې څخه ووځي. نو کتنه به کېږي البته په جزئیاتو باندې. په کل کې زه دا تمه نه لرم چې دوی به د سولې تړون څخه د وتلو یا د سرغړونې بحث مطرح کوي، ولې چې امریکا او جو بایدن بالخصوص هغه نه غواړي چې نور د امریکې نړیوال اعتبار ته تاوان ورسیږي. نو بنا ان په جوس کې طبیعي خبره ده چې یو څه کتلې به کېږي، اما په کل کې فکر کوم چې دوی به دغه تړون ته ژمن پاتې کېږي.
ډیره مننه کوم د شخړې او سولې د مطالعاتو متخصص او کارپو مشتاق رحیم و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط باندې د ډونالډ ټرمپ د څرګندونو همدارنګه د امریکا د متحدینو د تازه غبرګونونو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګاست د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي روانونه به د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغانستان ته راشي. ښاغلی صدیقی نن په دې اړه یو خبری کانفرنس ته ویل، په دغه سفر کې نوموړی له ولسمشر اشرف غنی او د افغان حکومت له یو شمېر نورو مشرانو سره ګوري او تر ډیره به خبرې هم د اقتصادي همکاریو په پراختیا راټولې وي. خو نوموړی وایي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به هم خبرې وشي چې جزئیات به تر لیدونکو کتنو وروسته شریکیږي. اجمل تورمان د ښاغلی صدیقی دغه خبرې اوریدلی او د کابل استودیو ای جزئیات را سره شریکوي.
بله، د پاکستان صدر اعظم عمران خان به روانونه پلازمینه کابل ته راشي او د افغان حکومت له مشرانو سره به وګوري. دا خبری د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی نن په یو خبری غونډه کې وکړي. ښاغلی صدیقی که څه هم دغه سفر ورس کار نه کړه، خو مخکې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنۍ ویلي ټاکل شوی چې عمران خان د پنځشنبه په ورځ له اسلام آباد کابل ته ولاړ شي. د ښاغلی صدیقی په خبره په دغه سفر کې به نوموړی له ولسمشر غنی او د افغان حکومت له یو شمیر نورو مشرانو سره وګوري چې تر ډیره به خبري د همکاریو پر اختیار راټولوي. خو نوموړی وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به هم خبرې وشي چې جزئیات به یې تر لیدلو کتنو وروسته شریک شي.
موضوع صلح بدون شک موارد بحث خواهد بود.
د سولې موضوع به بلا شک چې د بحث وړ یو موضوع وي. موږ د دولت په توګه د افغانستان خلک تل د دې غوښتن کې و چې افغانستان ته سوله راسي، خو تاسو په جریان کې یاستئ چې موږ ستونزې لرو او غواړو چې دغه ستونزې په خپل مدیریت او مشري حل کړو. نو اجازه راکړئ چې دا سفر وسی.
اجازه بدین که سفر صورت بگیره.
کابل ته د عمران خان د سفر او په ځانګړي ډول افغان مشرانو سره په دې اړه د خبرو په اړه ویل کیږي چې نوموړی به له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. ښاغلی صدیقی د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې په قطر کې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي او د حکومت د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي بیرته کابل ته راغلي وویل
دولت افغانستان هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان
افغان حکومت او د حکومت مرکزی پلاوی ډیر هڅه کوي او کړي دي چې مذاکرات ادامه پیدا کړي. زموږ د مرکزی پلاوی یو شمیر غړیو د شخصي مسایلو لپاره کابل ته سفر کړی، خو پلاوی لا هم په قطر کې دی.
دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار عبدالرزاق داود تیره ورځ د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته را رسېدلی، او د افغان حکومت د سوداګرۍ او اقتصاد وزارت له چارواکو سره یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د شته ستونزو په اړه خبرې کړې دي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې ازادي راډیو او ریم دارنګ ازادي ریډیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د نړۍ هر ځای کې چې یاستې، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسدالله خالد نن ولسی جرګه کې د خپلو کاری پروګرامونو تشریح وکړه. ښاغلی خالد د نوماند وزیرانو په ډله کې نن ولسی جرګې ته معرف شوی دی، او تمه ده چې د همدغو نوماند وزیرانو لپاره د رواني اونۍ په پای کې د باور یا نه باور رای وکارول شي. ښاغلی اسدالله خالد تر ټولو مهمه خبره دا وکړه چې ډاډه نه ده چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو د وویل د سولې د خبرو مخالف هم نه دی. په دې اړه رحمت الله افغان یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وای طالبانو د قطر لغونډې د چال او دوکي په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسدالله خالد وای تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان د ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر د سرګندونې د سې شنبې په ورځ ولسی جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. وی ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره یې دا په دې معنا نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وای، ځکه په خبره یې دوی د دفاع حالات ولاړل.
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولی شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستیو لسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتې وي.
ښاغلی خالد دا هم وویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالب په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي. خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې ردوي او وایي دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړي چې د افغانستان بحران ته د حل لاره پیدا کړي، او موږ وکولی شو له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږو. ښاغلی مجاهد بیا افغان حکومت د سولې په پروسه کې په خنډ رامنځته کولو او د دغې پروسې او جګړې په اوږدولو تورنوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو لا تر اوسه د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. اسدالله خالد دغه شان افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل امکان لري د بهرنیو ځواکونو شمیر زیات کم سي، خو دا امکان هم شته چې زیات سي.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مې ستاسي د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دی لیدلی، خو په وار وار مې دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
د نوموړي په خبره کچېرې دغه ځواکونه له افغانستانه وځي هم د اندېښنې خبره نه ده، ځکه دغه مهال شپږ نوي سلنه عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي دا هم ویلي دي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ماموریت په پای کې دا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته دغو امریکایي چارواکو له خولې دا هم ویلي دي چې دا خبره د همدې اونۍ په پای کې امریکایي ځواکونو ته ویل سوي، خو رسمي امر ورته نه دی سوی. د سرچینې په وینا د دې پلان له مخې به 2500 امریکایي ځواکونه په افغانستان او عراق کې پاتې سي. دا مهال په افغانستان کې له 3500 تر 5000 امریکایي عسکر میشتي، خو په عراق کې بیا دا شمېر 3000 تنو ته رسیږي.
Viva la libertad!
امروز حقوق هستیمون رو تصدیق
کردیم. Democracy
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران په اټومي تاسیساتو د بریدونو په تړاو ل خپل نږدې همکارانو سره خبري کړې دي. دا ځینو امریکایي رسنیو راپور کړي دا چې جزئیات څه دي. نوریاس نوري ته بغوښ شو.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې دوه میاشتې د ولسمشۍ ختمېدو ته پاتې دي له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید د انتخابونو په اړه ورته معلومات ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یکشنبه راپور ورکړ چې په هغه غونډه کې چې د نومبر په 12مه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې جوړه شوې وه، ترامپ د خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو، د وسلوالو ځواکونو د لوی درستې جنرال مارک میلی په ګډون له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې آیا په راتلونکو اونیو کې داسې لارې شته چې د ایران پر مهمو اټومي تاسیساتو برید وشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چارواکو ترامپ ته ویلي وو چې دا کار ونکړي او خبرداری ورکړی وو چې که داسې پوځي حمله وشي هغه به د ده د ولسمشرۍ په پاتې اونیو کې پراخه شخړه رامنځته کړي. یوه امریکایي چارواکي نن دوشنبه رویترز ته دغه راپور تایید کړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې ولسمشر ترامپ پوښتنه وکړه چې څه انتخابونه شته او چارواکو ورته سنا رویوګانې تشریح کړي او بالاخره هغه پرېکړه وکړه چې دغه طرح عملي نه کړي. د راپورونو له مخې ترامپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې تر راپورټ وروسته دا پوښتنه مطرح کړې وه چې ایران به د غني شوي یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. ډیر احتمال و چې د برید لپاره ښایي د ایران د نتنز اټومي تاسیسات په نښه شوي وی. دا هغه ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې تهران په دې ځای کې تر هغه 12 چنده زیات یورانیم زیرمه کړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه، هغه تړون چې ترامپ ورڅخه په 2018 کال کې ووت. ترامپ چې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه ده منلې او هغه تر پوښتنې لاندې راوستي، د راتلونکي کال د جنوري په 6مه قدرت د دغو انتخاباتو ګټونکي ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. د هغه ادارې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د چارو د انتقال پروسه پیل کړي او د بایدن ټیم یې له دې منع کړی چې د ملي امنیت استخباراتو ته لاسرسی ولري.
د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې سږکال د تیرو کلونو په نسبت هلته د زیتونو حاصلات د پام وړ زیاتیږي. د دوی په خبره سږکال به شاوخوا 500 ټنه زیتون د کانال له باغونو ټول شي. باز محمد عابد او نور جزئیات.
د ننګرهار کانال چې تیر کال په ملي پراختیا اداره کې زم شوی او په کانال وادي کرنیز شرکت باندې نومول شوی دی، مسؤولین وایي چې سکل به د تیرو کلونو په نسبت ښه حاصلات ورکړي. د دغه کانال په 3000 هکتار ځمکه باندې د زیتونو بوټي کرل شوي ول چې د کورنیو جنگونو له امله یې یوه برخه تخریب شوې وه چې اوس یې اندازه 1120 هکتارو ته راټیټه شوې ده. خو د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مطبوعاتي مسؤول سید همایون غریبمل وایي چې سکل به د زیتونو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي چې لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه بولي. نوموړی وایي
سکال به د ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات د تیرو کلونو په پرتله یو اندازه لوړ وي. سکال به د دغه حاصلات څلورګون فارمونو نه موږ شاوخوا 1500 ټنه زیتونو میوه ترلاسه کړو چې د 10 ټنو نوی اچار جوړ شي او د باقي اغونه تیل پروسس کیږي. حاصلاتو د لوړوالي لپاره ملي پراختیا شرکت پلان لري چې په 80 هکتار ځمکه باندې به پر راتلونکي کال کې هغه بلاکونو کې چې زیتون ته تخریب شوی وو نور به هم وکرل شي.
د هډي فارم د زیتونو په باغ کې یو تن باغوان رحمت الله د زیتونو څګنی حاصلاتو ته خوښ دی، خو شکایت کوي چې ډیر کله د ځایي خلکو او ماشومانو لخوا د زیتونو بوټي تخریبيږي. نو موړې وای
خمبي و تر ماتول کیږي د خلکې د غدانې زمونږ کوم شي دي کې مونږ کوم حاصلات لرو د دانې دا او ته کوچان او د زی خلکو مالونه شي دا تر څنډي او د ور باندې خوري ځین کسان د سشتہ چې راځي او د ماشومان نه پوهه ماشومان دي دوی د لخت دي د شنې لخت راماتي دا وړي کوټه د سوخت لپاره وړي.
خو د ننګرهار کانال وادي کرنیز شرکت مسولین وای چې د زیتونو او سیتروسو د بوټو د ساتنې لپاره د پولیسو ځانګړي قطعه ګمارل شوی او د هر ډول تخریب مخنیوی کوي.
باز محمد عابدو په ننګرهار کې د کانال د باغونو د زیتونو د حاصلاتو د زیاتېدو راپور رالیږلی و. وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دي. احمد شیبر ته وار ورکو چې لنډ خبرونه ووایي.
د ناتو سرمنشي نن له افغانستانه د ناتو ځواکونو د ژر وتلو په خاطر خبرداری ورکړ. یان ستولتنبرګ وروسته تر دې د خبره وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ډیر ژر به د امریکایي سرتیرو لویه برخه له افغانستانه وباسي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د کندوز د دشتارچي ولسوالۍ د مرکز د بیانولو خبر ورکړ. اسدالله خالد نن ولسي جرګې ته دا خبره وکړه. د ماشومانو د ملاتړ دفتر له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ل افغانستان سره د پهونی په برخه کې په ځانګړي ډول د جنونو د تعلیم په برخه کې د ډیرو مرستو ژمنه وکړي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دفتر د غوښتنه د افغانستان لپاره په جنوا کې د مرستندوی غونډې په درشل کې په یو بیان کې کړی ده. ټاکل شوی ده چې راتلونکو اونۍ په جنوا کې ل افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ملاتړ د اعلان او د شویو مرستو د ارزونې غونډه وشي. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته د جنوري له میاشتې الوتنې پیل کړي. د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته تګ ولار او روسه تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستانه باسي. په داسې حال کې چې د ولسمشر په توګه د ډانلډ ترامپ د پاتې دوه لپاره نږدې دوه میاشتې پاتې دي. د خپلو جګپړو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي مرکزونو د احتمالي برید پوښتنه کړې ده. او څلور فزانه وردان سپیس اکس پوښمکې نن د مځکې مدار ته ورسول.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه مه هېروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د والیبال د غوړ الکسیالیو نیمه پایلوبه نن په کابل کې ترسره کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان محمد عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د بوست، ام البلاد، سپینغر او بالاحصار ټیمونه برخه لري. د خغلی پیمان په وینا دواړه ګټونکو ټیمونه به نن وروستۍ لوبې ته لاړ شي چې سبا به ترسره کیږي. د افغانستان د والیبال غوړ الک د شپږو ټیمونو په ګډون په کابل کې ترسره کیږي. د هیواد د فوټبال فدراسیون د پنشیر د فوټبال لوبغاړي او روزونکو روزي